سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو باندې کو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی. دې موسسې په ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې تیره شپه لیکلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه، یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان د امنیتی مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس پر یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګ ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د حافظ ګلبهادر څنګ کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ بېګا وشوه، ایرلند د 18 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اووره لوبو د دې لړۍ وروسته یوه د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبه د وروستۍ د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبې د افغانستان په کوربتو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. اسرائیل د جمعې پر ورځ د غزې په جنوب کې د رفح پر ښار د خپل احتمالي برید طرحه تصویب کړه. اسرائیل په ورته وخت کې غواړي قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي چې د حماس له ډلې چې اروپایي ټولنه او واشنګټن یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني برمته خوشي کړي او د اوربند لپاره هیلې ژوندۍ وساتي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي بنیامین نتنیاهو پر رفح د برید طرحه تایید کړې. رفح ته نږدې 1 میلیون کسانو پناه وړې ده. د روسیې د سامارا والی نن وویل د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوې تصفیه خانې په نښه کړي چې تلفات نه دي اوختي، خو په یوې تصفیه خانه کې اور لګېدلی. دیمیتری ازاروف په یو بیان کې چې په ټلګرام کې خبر کړی زیاته کړي د ولګا له سیند سره د سیزران د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګېدلی، خو د نوو کوبیشی په تصفیه خانه کې مخنی ول شوي. د سامارا والی دا هم وویل چې له دې دواړو فابریکو څخه کارګران ایستل شوي او چاته تلفات نه دي اوختي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شي. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مداوی چې د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږي غبرګون وښيي.
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیې ښه نه ده. ماشومان هم وایي د ښوونځیو د شروع کېدو لپاره هېڅ وسایل او جامې نه لري.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو. پلار ته مې وویل ولاغن نه اخیستی چې پیسې نشته.
پښتنې دورانۍ د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه وایي
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تر شپږمه پر محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي مورته وکړو، دغه په ایسي انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولې خاص مردم افغانستان یست کې یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو لپاره حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او پوزینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو اربیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت لنړۍ یو ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولې د دې شورا په 1550 مناسته کې لنړی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د دې استازولې سرپرست نذیر احمد اندیشه په یوه بیانیه کې چې په ټکوې د څلوېختو هیوادونو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې مسلې په تایید سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د بدلون لپاره نړیوالې ټولنې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 1550 غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تاییده شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نذیر احمد اندیشه لوستې راغلي
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتاید بللې زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړوړ کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې اعلامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي:
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل:
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وي، نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکي ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملي کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یوې افغاني میرمنې په امریکا کې د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه دورانی د افغانستان د لرن یا زده کړې د بنسټ مشره ده. هغه د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویا لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کیږي ما په خیال لاس شته کډ ول شته د رقمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دی هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په وی پاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوی چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به په کندهار، هلمند او بامیان کې له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تو شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازي مو ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي زموږ دا اوس ډېرش نجونې چې دوی دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي، دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي، مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې، که د اووم صنف دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې نن د پوز پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. د دې حمله له امله د پوځي ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دا حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جزئیات له احمد شی براورو.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 5 کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز سره ویل دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوجانو د ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو اسوشیټیډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړي او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د افغان ماشومان ستونزو ته په لسال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ورځې پاتې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خوا په څیر خپل ماشومان ته د ښوونځي وسایل واخلي. اخوا دغه وسایل یو شمیر پلورونکي هم وایي کاروبار یې د پخوا په پرتله پیکه شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې چې دی یوې زده کوونکي په غاک پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو، پلار ته مې وویل ولا غن نه اغوستې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د و ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکې نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. قبل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې د خوانسي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له می نوې جامې بوتونه او نوې باکس یې اخستلې، اور څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خوند می مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اغستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوتانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خروسي دن کې او د دریو ماشومان مور شمسی هم چې د کور یو ځینی جوړی غټون کې و او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او پکور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په ماغه بخانی د مکتب کالو کې زی بیا کال رانه وایسو، خو زه وسنه لرم چې دوته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه زاړه دي، په چاک د مکتب کالی لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وسنه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
د په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمیر پلورونکي هم مې چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به دا محل کار ښه چلیده، ځکه کورنۍ به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د خوانځي توکي به ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمالم نه وینې شو راوړلای کمال راوړو، هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډیر کم کم خلک کراشي نظر د مخ کې نه ډیرم کاروبار خراب شوی.
مخ کې شمیر قرطاسې پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لښپګم ټولګي پورته لسته کړو دنجونو پر اگرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو په تیر بیا د خصو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیلابیلو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ډیر ټیټ دی. دوی په ټولنیزو شبکو کې د یو کمپاین له لارې غوښتي چې د خلکو اقتصاد او اړتیا ته په کتو د انټرنیټ بیې راټیټ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم بیې لوړې او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمیر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټ شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي د ازادي رادیو ته ویل
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، د لامل نه سي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومګه غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطو غا خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ د خپل انټرنیټ د غونډي هوادونو سره مقایسه کوو، البته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانی کیږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سماتوګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي به ویل لوړې دی و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین و پوښتو خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علی کوزی هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانا افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبو ته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علی کوزی ویلی د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړ دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسیدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي، خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبرې له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه چې په خواله 250 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانیو پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وځ کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده. نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي، پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شرکت باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخ کېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډیره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړونده افغان بي سیم، اتصالات، روشن، MTN خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 10 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ور بشو د روزګان کندهار لوی لار ته هلته موټر چلوونکي شکایت لري چې لاره خراب ده او دوی له سختو ستونزو سره مخ شدي. د کندهار موټر چلوونکي وایي په وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو دغه سړکونه تخریب کړي او تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. د روزګان موټر چلوونکي هم ورته غوښتنه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د روزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د ورستۍ ورشتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته په شپې شپون مرشان ولاړې اجزې خواران جنیم چې د سوي بیا پرې وي خټو ته وښتي بیا د پانو سره خاورې راخی بیا پر سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې دا عملیات مرزا وځ په خراج داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خراج دې دلې کنده.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په کرات په څیر ده. چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي، شاته راځي، که اسپانیان راځي، که انګریزان راځي.
بل ورځ دوه دوه موټره وتله، بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای شي معنا تیر شي مندونه یې وړي، دغه یې وړي سیلابونه راغلي دي.
لا دې ټول سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی، خوایي چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره شریکی کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړي هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. د موسې په ایکس پاڼه لیکلي، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د پاکستان د امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز په نننی برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. دا حمله نن سهار د میرالي په سیمه کې شوې. ټاکل شوې د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه شلوره لوبه سبا په شارجه کې وشي. لومړۍ لوبه بیګا افغانستان د اتی دښمنډو په توپیر وبایلله. اسرائیل د جمعې پر ورځ د غزې په جنوب کې د رفح پر ښار د خپل احتمالي برید طرحه تصویب کړه. په رفح کې شاوخوا 1 میلیون کسانو اړولي دي او پناه یې اخیستي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه یې غذایي مواد بار کړي او پرون غزې ته ورسېده، دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د شپږ اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. د روسیې په سرحدي ښار بیلوګورود کې د اوکراین د توغندیو د برید له امله 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. همداراز د روسیې د سامارا والي ویلي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو 2 تصفیه خانې په نښه کړي چې یوه کې اور لګېدلی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات په لاره چول سوي دي چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، په دې اړه مول ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
او اوس پرونه په راپور پیل کو. اروپایی هیوادونه دا اندیښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څیړنه ښیي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه شوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړې شوې شې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروئین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي هیروئینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوه هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وست د مرکز پالیسی جوړونکو وایي په ورستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغه څه مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
مافیایي ډلې د نشه یي موادو په بازار کې ډېری فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال وو. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لاک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې سل معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته ورچوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفر ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یو برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشه یي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غوښتنه مو دغه چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه چې دغه سره راټول کی هغه ته سخت جزا ورکړي. هغه څوک چې پروشنده دی مخته دا کاروبار کوي او بل مون دغه چې زمينه د کار ورته برابر کړي د مور طبقه خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اتحاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ په کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باور کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشه په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو سوي معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کوي. صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسي تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی، هغې زر معتاد کېدلی شي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی شي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ شي، په چل او فریب باندې مخته لاړ شي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکې کړي، کره کره په پیږي چې دغه د کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال کردار شي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمې کې او چا سره خبرو اترو کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو سوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه
نه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکي استعمال کړي. کله چې ماشومان او سیګي اولادونه او سیګي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو یاد خودري زو. او همیشه د توي پروند چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هر لازم مهارتونه سه په کانسلینګ یا مشوره په جریان کې اخیستی دي. معتاد په ځان باندې باید عملی کې او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبی کې چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او دریم موضوع روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړی رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغا باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغا وقتی کولیسی چه داغ ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتون لاست راولی و سیگی او پزدان تدبیقولو که کوشش وکلی. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ پلوینی چې ډیر اساسی مهارتونه او اعتماد به نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي. خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډیره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلیار باب سے
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچه یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مرا واستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا، زموږ نماینده دی بلال اکا، ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کینه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړی.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوې میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دی شم، توبه مو کړی توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده. والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ته پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ